سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د خوشتپې کانال د جوړېدو په اړه منځنۍ اسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي. ازبکستان په داسې حال کې د خوشتپې کانال په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت بیا د خوشتپې کانال جوړول خپل اساسي حق بولي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل افغانان د خپل اوبو د مدیریت توان لري، خو د اوبو د برخې یو شمېر پوهان د ازبکستان اندېښنه پر ځای بولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د خوشتپې کانال په اړه دغه هیوادونو ته وضاحت وړاندې کړي. د نړیوال مرستندوی ماموریت آی ای ایم مؤسسه وایي د طالبانو له مالیې وزارت سره په ارتباط کې شوې ده او د ملګرو ملتو او اکار له مؤسسې سره اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیف آزاد شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې نن په یو بیان کې وویل دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې ولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې له آی ایم مؤسسې سره کار کوي یولس ورځې مخکې په غور کې نیول شوي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دغه کسان د عیسویت د ترویج او تبلیغ خاطر نیولې دي. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړه غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې ها غاړه هم د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یوه او بل نوم لارې بندوي. په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې چې د تورخم دروازه تړلې پاتې وه دواړو غاړو ته د راپورونو په اساس تر $2 میلیون پورې زیان اوښتی دی. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې په لومړي تلین کې چارواکو د هغې پلار امجد امینی نیولی دی. د 22 کلنې مهسا امینی مړینې یو کال مخکې د ایران د رژیم پر ضد د سختو اعتراضونو لامل شوه. د لاریون کوونکو د ځپلو سره سره بیا هم لاریونونه دوام لري. د ازادي اروپا د فردا راډیو د راپور له مخې امجد امینی د سې شنبې په ورځ له خپل کور بهر ونیول شو. د پښتنو لپاره په خپل پلرني ټاټوبي سقز کې د استخباراتو څنګه ته وړل شوی. هغه ته ویل شوی چې هغه او کورنۍ نن له کوره د وتلو اجازه نه لري. امنیتي ځواکونه د دوی کور محاصره کړی. مهسا امینی د تیر کال د سپتمبر په 14 په تهران کې د ارشاد پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. هغه د اسلامي حجاب د نه رعایت په خاطر او تور نیول شوی وه. لاریون کوونکو تیره شپه په ایران کې د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د دغه هیواد د مشر پر ضد شعارونه ورکول او د ښځو د حقونو پر درناوي یې ټینګار وکړ. نن هم د ایران په ګڼو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته د تیر جمهوری نظام د پولیسو دی افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د طالب ځواکونو لخوا د کابل په کارتیناو سیمه کې وژل شوی.
همدې کور کې نصیر احمد طالبان لخوا راوړل شوی سره د څلور نفر نورو همدلته لومړی شکنجه کړي بیا شهادت رسولي وروسته لغونه بیا راپور داسې جوړ کړی دی چې دا اختطافګر دی.
نن د سپتمبر 14 د مهسا جینا امینی لومړی تلین د مهسا تیر کال په همدې ورځ په روختون کې ساور کړ ورسره له هغه چې د ایران د غشت ارشاد د پولیسو لخوا په توقيف کې کومه ده تلوي. د ایران د رهبر پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره شوې. په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزارن وهلي. اصلي علت یې د پولیو د واکسین نه اخیستل بلل کېږي.
پس واکسین ورکوي مرته نه درکړ داسې.
نور بیبي په زړه کې ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه.
ځوان سمارتو او ډاکټره سم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د تیر جمهوری نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې له څلورو تنو سره طالب ځواکونو د کابل په کارتیناو سیمه کې وژلی. که څه هم د کابل د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند خالد زدران د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت
د روان میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په خواني ټوټر لیکلی چې د دې وزارت ځنګړو ځوکونو د انسان تښتونکو یو ډله د کابل په کارتینا او سیمه کې لمینځه وړي. خو د وژل شوي نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د دریو نورو کسانو سره د کارتینا په دریم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او د انسان تښتونکي تورې پرې پورې کړ. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه سرغړونه او د تیر جمهوري نظام د یو شمیر غړو په وژلو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی، تازه د نصیر احمد په نوم د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د کابل په کارتینو سیمه کې د طالبانو له لوري له نیولو او شکنجه کولو وروسته وژل شوی. د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو حکومت ویاند خالد زدران په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روان میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ادا کړی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یو ډله د کابل په کارتینو سیمه کې لمنځه وړي. په بیان کې راغلي د یو تښتول شوي افغان د ژغورلو په هدف په دغو عملیاتو کې سړي تښتونکو له امنیتي ځواکونو سره وسلوال نښته وکړه چې په پایله کې د یادې ډلې څلور غړي ووژل شول. له بده مرغه تښتول شوی هیوادوال په داسې حال کې طالبانو ته په لاس ورغی چې انسان تښتونکو په شهادت رسولی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا پر بنسټ مو هڅه وکړه چې د تښتول شوي کس د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو په موندلو یې بریالي نه شو. خو د وژل شویو کسانو له ډلې د یو تن نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه نیټه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د درېو نورو کسانو سره په کارتینو دریم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او له وژلو وروسته یې پرې د انسان تښتونکي تور پورې کړ. د نوموړي د تره زوی شیرشاه سهاګ اتل ازادي راډیو ته وویل
د شپې 2 بجې وسې همدې کور کې نصیر احمد طالبان له خوا راوړل شوی، سره د څلورو نفرو نورو چې هغه هم دوه د ظلمت ولسوالي دي، یوې د چکمنوی ولسوالي ده، او دا کسانو سره یو ځای همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا په شهادت رسولي، وروسته له غونه بیا راپور داسې جوړ کړی ده چې دا اختطافګر دي او چاپای پیچولې ده. د ځنګړو ځواکونو له خوا نه اختطافچیان نو وژل شول.
په پیښه کې د درېو نورو وژل شویو کسانو د کورنیو د غړو په موندلو هم بریالي نه شو. شیرشاه سهاګ وایي نصیر احمد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو افسر او د یو ټولي معتمدو چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته یې دنده پرېښې وه په کابل کې اوسېده. دې دا هم وویل چې د طالبانو له لوري د نصیر احمد له نیولو وروسته دوی د طالبانو د حکومت له یو شمېر مشرانو سره هم ولیدل، خو د هغوی له لوري ورته وویل شول چې له څېړنو وروسته به یې بندي خوشي شي. د دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتو د دوی دوه شخصي موټرې هم له ځانونو سره وړي او له پیښې وروسته یې د بل ورور چې تازه له سعودي راستون شوی او هم نیولی او تر دې دمه یې د ځای او جرم په اړه معلومات نشته. خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت لاله وړاندې د بشري حقونو د پراخ ناقص او د تیر جمهوري حکومت د کارکونکو په خپل سرو وژنو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی. د تیر زمري اسد میاشتې په 1.5 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وویل چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1.5 د مخکینی جمهوري نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقونو د نقص لا تاسو زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلی و چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما په راپور کې زیاته شوې و چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونه او یا هم نامعلومو ځایونو ته لېږدول وروسته وژل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکس شبکه دا راپور له حقیقت لری بللی و لیکلی و چې د اسلامي امارت له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملی ده. یوناما د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بللی او له طالب چارواکو غوښتي و چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د یو پخواني پولیس نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه د اختطافګرو په نوم لومړی شکنجه او بیا وژلی دی. دا پېښې سره له دې کیږي چې طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د عفو عمومي اعلان کړی. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د مشر دا فرمان ولې په ځینو برخو کې نقص کیږي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند او د طالبانو له یو منتقد رحمت الله اندړ نه مطرح کړې ده.
لومړی خود طالبانو دغه واک څه دی؟ دا کوم مشروع واک نه دی، یوازې د زور په واسطه باندې یو حاکمیت دی، یا غلبه ده، زور په مجموع کې استبداد دی، ظلم دی. او د استبداد او د زور واکي لپاره همدغه شی دی، همدغه څه دی، د استبداد او د زور لپاره همدغه اصل دی او همدغه تګلاره ده چې په زور به هر څه یل کوي یا په زور به یې لارې ته راولي. نو دوی په لومړي ځل لپاره سیم کوم عفو کړي وه، هغه دا نه وه چې دوی دوه تیرو پوځیانو ته یا په اصطلاح تیر نظام کارمندانو ته عفو کړي وه، هغه دوی همدا ټول وژلی نه سوای. او هغه څه سي وژل، هغه یې پلوملویو کې هم وژل، بلکې د پلان له مخې هم وژل. دوی د هر ولایت لپاره د موږ د معلوماتو په بنسټ باندې دوی د هر ولایت لپاره یو کاری دغه جوړ کړی و، هر ولایت لپاره یو لیست جوړ کړی و چې دغه کسان باید په هغه اوایلو کې له منځه ولاړ شي. او څوک یې په طالبانو باندې ډېر انتقاد هم ځکه ونه کړي چې دوی به یې دا خپل ځان د براعت لپاره به دا ووایي چې لومړۍ ورځې خو د دغه ورځې وې، ګډوډي ورځې وې، څه څه سوي دي، دا دغه دی، دا په ګډوډي باندې تحمیل کی، یعنی ووایي چې دا ګډوډي وه. بس دغسې دغه دوه سمبولونه کېنول دي، ستاسو ته مخ عفو کړي ده.
اندر سب دې وضعیت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
ورځ تر بلې خطرناک کیږي. ادم موږ یې وینو، ځکه چې استبداد او ظلم څه دی، دا پایښت نه لري. او څومره ظلم کیږي دومره هغه غبرګونی او غبرګونونه زیاتیږي ورسره. او بلې خوا ته دغه دوی هغه دروغ، د دوی هغه ادعا، هغه ورځ تر بلې باطلیږي. هر ورځ د عفو ناره وهي، او هر ورځ د دغه وزلی، او هر ورځ د تیر نظام یو عسکر وزلی. بیا چې پوښتنه ځینې وکړي، دوی بیا څنګه دغه کوي؟ دوی وایي چې شخصي دښمني به درلود. نو وسړی شخصي دښمني، که شخصي دښمني باندې موږ راواخلو، شخصي دښمني یوازې د نظام عسکر ولې لري؟ دا نور خلک یې ولې نه لري؟ شخصي دښمني به خداسې یوازې ولې هر ورځ عسکر ووژل شي؟ ولې د نظام یو افسر ووژل شي؟ ولې د نظام یو کارمند ووژل شي؟ نو شخصي دښمني خو به د بل چا وي.
دا چې پخوانی پوځیان یا پټوله کې د تیر نظام کارمندان او پوځي عسکر دا خوندې پاتې شي او دوی ته زیان نه رسیږي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
زه خو د دې لپاره داسې یو ډېره واضحه حل لاره نه وینم. خو په نړیوالو ادارو باندې، د افغانستان نړیوال سازمان باندې، هغو ادارو باندې چې هغه د انسانیت د انسان د ژغورنې لپاره او د بشر د ژغورنې لپاره کار کوي، هغوی باید دغه خلکو یو جدي غږ واوري. او د ټولو هغو کسانو چې هغه د خپل خطر اسناد وړاندې کوي، د ایواکویشن په دې پروسه کې ډېر دغسې کسان چې هغه له سره تر خطر لاندې نه وو، په دغه ایواکویشن په پروسه کې ووتو، په دغه د تخلیف پروسه کې، مګر داسې مستحق کسان په افغانستان کې پاتې دي چې هغه اوس هم تهدید دي، پخوا هم تهدید وو، او اوس هم د طالبانو له لاسه تهدید دي. او حتی اوس په افغانستان کې په کور کې داسې ژوند کوي لکه یو بندي یې باندې نشي راوتلی. نو یوه ښه حل لاره همدغه ده چې د عفو نړیوال سازمانونه، یا ټول هغه سازمانونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، ټول هغه که په ټیټه کچه دي، که په نړیواله کچه دي، که په هر څومره دي، له دوی نه یوه غوښتنه ده، او بلکې د دوی دا کار دی. نو د دې خلکو د نجات لپاره یوه لاره برابره کړي.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړو چې د طالبانو منتقد هم دی، هغه د یو افسر د کورنۍ د ادعا په ارتباط او په ټوله کې د عفو د فرمان د نه عملي کېدو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. خو طالبانو تر دې مخکې د دغه رپورټونو په اړه باندې خبرګون ښودلی او ویلي دي چې ځینې دغه پیښې د شخصي دښمنۍ له امله شوې، او په ځینو مواقعو کې طالبانو د پخوانیو افسرانو وژنه او شکنجه رد کړې ده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو شمیر سوداګر وایي د تورخم د دروازې لپرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړو غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې غاړه د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یو او بل نوم لارې بندوي. اخو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي افغانستان لوري ته تله خراب شوی او چې برته جوړه شوی خود پاکستان لوري ته د سکینر د خرابېدو له امله موټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. دغه موضوع زموږ همکار تعقیب کړي او سیر سره جزئیات شریکوي.
که څه هم پروند طالبانو حکومت خبر ورکړ چې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې خلاصه شوې ده، خو اوس یو شمیر افغان سوداګر وایي بار وړونکو موټرو ته لا هم اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي چې مسؤلینو ورته تخنیکی ستونزې بهانه کړې دي. کومی ویډیوګانې چې لسیمې څخه ازادي راډیو سره شریکې شوې په کې لیدل کېږي چې د تورخم دروازې هاغړه سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي دي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته د لارې بندېدو لپاره پلمې لټوي. د زروخان په نوم د تازه میوه یو سوداګر چې موټر یې بار ولاړ دی، د شنبه د ورځې په سهار یې ازادي راډیو ته په رالیږلې ویډیو کې وویل:
سکینر زه تاسو ته قسم خورم چې دا د دویم نه درېیم ایټم نه وخی، دا سی ډراما سکینر صرف پیسو لپاره هغه جوړ کړی ده. اول هزار ته یم چې 1500 بیا زر بیا اوس یو نیم زر پلی کنه، چې که دا مالونه خراب شو قسم دی چې دا لیار موږ په شل ورځې کې کولا نه کچمو لی دغه مالو تاوان نه را کړی.
دغه سوداګر وایي پرتا لسکینر هم کېدل شي چې پر کرخه موټر یې وکتل شي او اجازه ورکړل شي. د اسماعیل په نوم یو سوداګر هم د شنبه ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل: د تورخم لاره د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له شخړې وروسته د سپتمبر پر 9 د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شو، خو د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرون د لاره بیرته پرانستل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې پرون د ننګرهار د رسنیو دفتر په واتس اپ ګروپ کې د دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړ او ویل کل چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاص شوه. همدا خبر د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر پاڼه خپور کړ. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په تورخم کې ځایی کاروباریان وایي د لارې له پرانستل کېدو سره سم چې بار وړونکو موټرانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، له دروازې دې غاړې تل او هاغړه سکینر خراب شول چې ورسره سملاسي بیرته لاره د لوی موټرانو په مخه وتړل شوه. دا چې له پرون راهیسې د تازه میوو او سبزیو له امله دواړو لورو ته څومره زیان اوښتی دی، د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی د شنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته یوازې دومره تایید کړه چې لاره تړل شوې او دوی په دې هڅه کې دي چې یاد لار ژر تر ژره پرانستل شي. نوموړي پرون ازادي راډیو ته ویلو چې د تورخم دروازې د 9 ورځو پر لپسې تړل کېدو له امله تر دې دمه دواړو غاړو سوداګرو ته شاوخوا 2 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. لا معلومه نه ده چې په تورخم دروازه به بار وړونکو موټرو ته کله د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په مختلفو سیمو کې ورسته تر دې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي چې تیره شپه په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د حکومت پر ضد مظاهرې کړې دي. دغه مظاهرې د مهسا جینا امینی د لومړي تلین په مناسبت ترتیب شوې دي. مهسا جینا امینی تیر کال په همدې ورځ ورسته له هغه پروختون کې سا ورکړه چې د راپورونو په اساس د ګشترشاد یا د اخلاقي پولیسو په توقیف کې کومه حالت تللې وه. منتقدین وایي چې هغه وهل ډبول شوی وه او حکومت تللې وه. د مهسا امینی تر مړینې وروسته په ایران کې سختې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې د حکومتي ځواکونو او د حکومت پلاو ملیشو په لاس تر دې دمه تر 1500 زیات مظاهرچیان او خلک وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا امینی لومړی تلین دی. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین په ورځ امنیتي ځواکونو د مهسا پلار امجد امینی سهار له خپل کوره چې یو ډول کلابندۍ له ځان سره د استخباراتو ادارې ته بیوي. په دې تړاو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي دي چې استخباراتو د محسا پلار ته ویلي دي چې باید له خپل کوره ونوزي او د لور حاضرې ته هم ورنشي. همدارز دی په هغه مراسمو کې برخه نه اخلي چې د محسا د تلین لپاره نیول شوي دي او ورله مخې اعلان شوی و. د راپور له مخې تر پښتنو ګرویژنو وروسته د امنیت کسانو د محسا امینی پلار ته اجازه ورکړې ده چې بیرته خپل کور ته ستون شي. د محسا مور او پلار مشګان افتخاري او امجد امینی نږدې اونۍ مخکې خبر ورکړی و چې د محسا تلین به په هدیره کې نیسي. تیره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای ځای مظاهرې وشوې. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهرچان راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه شکل په دې ورځ محسا امینی وروسته تر دې د تهران په یو روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. تر دې پیښې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زندانی شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د محسا تر تلین یو ورځ مخکې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې له بریتانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو راغلی دي چې د مظاهره چانو د ځپلو په خاطر په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګولای دی. درې حکومت پلور سنۍ پرې بندیز کې شامل دي او د ایران پرې و انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو غزنی ته په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورونای څلور غړي ګزان وهلی او وای چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. د دې کورونای د غړو په خبره چې د څلور غزن وهلو ل جملې څخه دوه مرشوي او دوه نورې په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزان یو خطرناک ناروغي بولی او وای د واکسین ساتکه او د کورونی چاپیریال پاک ساتلی د مخنیوي غوره لار ده، خو که خلک په نظر کې ونه نیسي راتونکو به د دې کورونی په څیر وي. په دې اړه پام وکړئ ل غزنی دغه ځانګړي ریپورت.
د تران سزم جوړاو او ګر زده مکتب مې وای.
دا شاوخوا تلس کلنه نور بیبی د چپغبرګو په شو شلته، خو د پښو تر څنګه جبل اسنه او د بدن ځین نور غړي هم چندان شکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار په وړکوال خپل اولادونو ته د پولیو ضد واکسین ساتکه نه دی ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وای خلک د خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نسی.
سپایس واکسین ورکړي مرتې مادر کړداسي.
نور بیبی په ځل کې ارمان لري چې کاش روغ جوړوي، شوونځي به لوستلای وي او ډاکټر سوي به و، خو اوس په ژوند کې هر څور څه خپاته او د سختې ژوند تیروي.
ځوان سمته او ډاکټر سم.
نور بیبی د دوله سوخندو او ورونو خورده. دا دې په کورنۍ کې دوه خويندې او یو ورور نور هم ګزړ وهلي، خو یو ورور یو خورې په تلس کلنۍ کې له همدې ناروغي مرسوي او یو بل خورې چې تر دې کشره د پدې برخلي کخته ده.
یو واکسینې مو پریږدي خپل مور پلار و داس په پخیل کومس.
دا نور بیبی مورچ په خپلو نازولو په خدا او زیات سختې ورسره غاللې. دا خپل اولاد د نیمګړې ژوند کیسه کوي او وایي ډیر د سختې ژوند تیروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نور بیبی په څیر ناروغان وو. کله چې اتلس کلنۍ ته ورسېدل نو مرګ راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ سي.
نور په ځوانان سو، زوی مې هم ځوان سو، لور مې هم شغه ته پیغله سو، بس دغه یوه یوه ته به پیاراله خدای اخیستې ومړه سو. اوس د دې غم هم په زړه کې ناسته سي. دا دې پات
دا وایي د خدای پار د یو څوک دې راسره مرسته وکړي. که یوې خواته د نور بیبی مور د خپل اولادونو په نیمه خوا ژوند پخته، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپل اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول 12 اولادونه لري، څلور زامن اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګزړ ناروغۍ له امله مړ سوي. دای وای د بیغوري لامل مخپل اولادونو ته د پولیو زت ساتکنه وور کړی چې پایلې داسو
چې دی ول ویجی لبشو له خو بیا مقصد په درې کال کې یا په درې نیم کال کې بس زکته کې بزاتی شو خلو کار پریر دی یا دی پرغښتو باندې دی نو سره تکلیف زحمت باندې ډیر یو
دا نور بیبی کورنۍ د غزنی شار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي دا په داسې حال کې د چیروختیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یو خطرناک ناروغي بولی او وایي د واکسین ساتکی د مخنیوي غوره لار ده او خلک یې باید خپل اولادونو ته په وخت سره ورکړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بیغوري او لاپروایی لامل د خپل اولادونو راتلونکي د نوربیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي
پولیو ډیره خطرناک ناروغي ده چې دوی لمابه نه وړلو یا دوی ایرټیکیشن سي دا هغه باید واکسینو په واسطه باندې وسی
بل لور ته د غزنی عامه روغتیا مسولین وایي د پولیو په لمنځوړلو کې ماشومان ته د واکسین ساتکو ورکول او د عامه پوهاوی په برخه کې خپل حالي ځلې ګړندۍ کړې دي د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلګو ته پیغام همدا ده چې ماشومان ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي ترڅو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه وسی
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومان برخلیک د نوربیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
اپل کمپنۍ له نسبتا اوږده ځنډ وروسته نوی آیفون په یو لړ مراسمو کې وښود نوی آیفون یا آیفون 15 څه ځانګړتیاوې لري او په کومو رنګونو کې راوتلی دا به عصمت څاروان درته وایي
وروسته لدې چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه آیفون 15 په یو لړ مراسمو کې ننداري ته وړاندې شو دغه آیفون په اړه معلومات ساوکه ساوکه رابرسېره کیږي آیفون په یو ور څلور موبایلونه راوېستل آیفون 15 آیفون 15 پلس 15 پرو او 15 پرو ماکس د دې آیفون بیټرۍ په ساعت کې 3340 ملي امپایر ده او قوت یې په ساعت کې 2901 واټ ده د دې آیفون د کمرې کیفیت هم تر مخکینه یو لوړ ده د آیفون 15 سکرین یا شیشه 6.1 انچ کمره 48 پکسل داخلي حافظه ل 128 څخه تر 512 گیگا بایټ پورې رسیږي د آیفون د تولیداتو د بازار موندنې مرستيال رئیس کایان درانس د آیفون 15 د مخکتنې په مراسمو کې وویل
آیفون 15 بالکل نوې ډیزاین لري چې خوراش کولای دی یو مخصوص د مسلکي کارکونکو د پام وړ دی
دا آیفون په ګلابي زیړو شنو او تور رنگونو کې راوتلی او لوبړنی بای 99 ډالر ده البته دا آیفون پلس بای بیا $100 لوړ ده ځکه چې سکرین یې لوی دی یعنی 6.1 انچ دا آیفون 15 پرو بای 99 او د پرو ماکس بای 199 ډالر ټاکل شوی ده
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل السلام از ما زمر د ملت خلکو د غرزه د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله نو زمر او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمي
د زړه د درد چای و خو چا ته وځو د چا د لاسه وځو یوا تذکره په 100 روپیا 500 روپیا شله اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي بس دا یو پام دې ته کې هو دا
زه دې رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله پیغام مو دا چې متقاعدین تبادی د 1400 کول نه راپدی خو متقاعدین معاش نه اخیسته بچو مرشیو وړ وړ مشمول لري مسیانو بچان لري نو اخر غم د خوراک او څښاک د پرسه بندوبست وړي نو خو د خدای نو وتلو بل هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو محترمو خبريالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تصرف رابطه کیم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات سوی ده. جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم